السلام علیکم. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ستړي مشي. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ وايي افغانان د حجاب په نوم لسپکاوي د ډک چلند پر وړاندې د غک پورته کولو پر مهال لوړ غواخ سره مخ کیږي. رینا امیرینن سار په خپل اکسپان لیکلي سلګونن جنو او خزینې ول شوې زورول شوې او جریمه شوې دي. اغل امیر ادعا کړې چې او شمیر کسانو چې د شپې پر مهال نیول شوې د بې عزتۍ د وره وختو لویرې ځان وژنه کړې ده. رینا امیر د افغان جنو خوځو پر وړاندې د نوموړې لقبله د دې بې رحمانه جبر او ناوړه چلند پای ته رسولو لپاره د حساب اخیستو غوښتنه کړې. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وضعیت د افغانستان د نیمای نفوس لمنځه تلل بولي چې د هغې په خبره د دې هېواد هیله ثبات او ځان بساینه تروړلې ده. له څو میاشتو راهیسې په طالبانو تور لګول کېږي چې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو څخه یې افغان نجونې او ښځې د بد حجابۍ په تور نیولي، خو طالب چارواکي بیا وایي دغه نجونې او ښځې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سي خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د وستل شوی یو افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه له تیاره برخلیک سره مخامخ دي. آی آر سي له پاکستانه د 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري وستو د پایل د سلمې ورځې په پار پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبرداری ورکړی. د ژغورنې نړیواله کمیټې په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې له خپلو کورنیو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته د تلو هڅه کوي، له ګڼو ستونزو سره لاس وګرېوال. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز ظافر وایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ګرنډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د بشري مرستو همغږي کوونکي اندروی کاراټواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کړی چې یوناما په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش سیاسیګار د ورکړل شوي معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د 2021 کال د اګست له 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د 2.5 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې د لوڼو په ټپي کولو تورانو احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قوماندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پله سره تیمز سیند ته لوېدلی، خو له هغه ځایه یې راوتل نه دي لیدل شوي. عبدالشکور ایزیدی د جنوري 1 رئیس وروسته له هغه تر تعقیب لاندې ونیول شو چې یو خزه او د هغې پر دوه لوړوي تیزاب وپاشل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په څکني کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات 13 ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکیډمیانې لسره نوې جوړې کې او یو شمیر مو بیا لسره ورغولې په اساسي شکل باندې.
لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګ او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د زده کړو لپاره د اکاډمۍ نوې ودانۍ به پکې رغول کیږي. او په اوکراین کې د امریکا سفیر بریجت برینک وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي پکې دي کیفته رسیدلی دی. میرمن برینک پرون وویل چې د دې پلاوی مشري د اساس جرګې جمهوري پال استازی مایک ترنر کوي. یو ورځ مخکې له دې چې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې هغې لهې ته رایه ورکړه چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته کوي، دا پلاوی کیفته رسیږي. د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې، خو له هغه وړاندې څو راپورونه مخکې لدی چې ورشو او د پاکستان د انتخاباتو د پایلو او د نوي حکومت د راتګ وروسته د افغانستان په اړه د دې حکومت د پالیسۍ او د طالبان له حکومت سره پر اړیکو راپور ولرو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وايي د بیا یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خپل متحدانو سره خبري وکړي. شریف دا څرګندونه تیر شپه د پاکستان د عمومي انتخاباتو د نتایجو نه مخکې کړې وي. په ورته وخت کې برېټانیا امریکا د پاکستان په انتخاباتو تو کې د لګیدلو محدودیتونو او د بې نظمۍ پر راپورونه اندېښنه خودري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د پایلو اعلان وروسته جوته شوې ده چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند آزاد او آزاد پلو نوماندانو د پارلمان 99 چوکۍ په داسې حال کې چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند یو ویا او د بلاول بوټو زرداری ګوند بیا 350 چوکۍ ګټلې دي. تفصیل دی راپور کې.
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف چې درې ځلې مخکې هم د دې هیواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د ټولو رایو د نتایجو له اعلانې دوه مخکې خپل پخوانی خبرې بیرته واخیستې او ویل چې له خپلو متحدانو سره به یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. هغه د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په ورځ د خپلې رایې د کارولو پر مهال د ائتلافي حکومت د جوړېدو احتمال رد کړی و او خبریالانو ته ویلي و چې دای غواړي د خپل ګوند حکومت جوړ کړي. خو پرون ورسته له دې چې د مخکینی صدر اعظم عمران خان د ګوند یو شمېر غړو د آزادو کاندیدانو په توګه تر نورو ګوندونو ډېرې رایې وګټلې، د ښاغلي شریف لهن بدل شو او ویل چې د خپل ورور شهباز شریف ته چې هغه هم د یوې موقتې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه کار کړی دنده سپارلې چې د نورو ګوندونو له استازو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. که څه هم ګمان کېده چې د پاکستان دوه دودیز ګوندونه مسلم لیگ او پیپل به په دې انتخاباتو کې تر نورو ډېرې رایې وګټي، خو تحریک انصاف ګوند تر هغه څه چې تمه یې کېده ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړو په دې انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه ګډون کړی او نشي کولای حکومت جوړ کړي، خو کولای شي د نتایجو له اعلان څخه وروسته په 2 ساعتونو کې د یو ګوند ملاتړ وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ائتلافونو په ترڅ کې به څوک د چا تر څنګ ودرېږي او کوم ګوند یا ګوندونه به د حکومت په جوړولو وتوانېږي. د عمران خان پلویانو له افغانستان سره په ګاونډ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، خو د دې ایالت یو شمېر خلکو پرون اعتراض وکړ چې د رایو په نتایجو کې درغلي شوې. د دې اعتراض پر مهال په شنګلا ولسوالۍ کې 2 د اعتراض پر مهال مړه او 7 نور ټپیان شول. پولیس وایي دا 2 هم معترضان و چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا د تیګو په گزارونو ووژل شول. معترضانو د رایو د بیا شمېرنې غوښتنه کوله. په عین حال کې برتانیا او متحدو ایالتونو د پاکستان په انتخاباتو کې د بې نظمیو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون بیګا وویل موږ دا تاییدوو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ټولو اړخونو د ګډون له پلوه اندېښنې شته. هغه له دې کبله خپګان څرګند کړ چې ټولو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر هم بیګا په یو بیان کې وویل امریکا د پاکستان د انتخاباتو په بهیر کې د لګیدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه لري. میلر د رایو په بهیر کې د درغلیو پر راپورونو هم اندېښنه وښوده، خو هغه زیاته کړه چې متحد ایالات د پاکستان راتلونکي حکومت سره ګډ کار ته چمتو دی.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو اوري پاکستانی رسنۍ بیا د پاکستان د ټاکنو په اړه دا خبر ورکړي چې د دې هواد مخکنی صدر اعظم او د نواز شریف فرور شهباز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری سره کتلی او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه یې د اړیکو خبرو په دوام هوکړه کړې ده. یو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي د لیدنه 13 شپه شوې او شهباز شریف او آصف زرداری د راتلونکي حکومت په جوړېدو او د یو ځای تک په اړه سره خبرې اترې کړې. د دې ګوندونو دا مهم غړي داسې مان سره ګوري چې پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانید چې د پارلمان غوڅ اکثریت چوکۍ وګټي. بلخوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دې هیواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون رانشي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 2 کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې ښکاري. جزئیات دې راپور کړي.
د تیرو 2 کلونو راهیسې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو وضعیت په پام سره تر ډیره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به له افغانستان سره د دغه هیواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او کنه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه ډیر باور نه لري. د سیاسي چارو په او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي په پاکستان کې د هر ډول یو ګوندی یا ائتلافي ملکی حکومت جوړول د افغانستان په اړه دغه هیواد سیاسي چلند نشي بدلولی. ښاغلی سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې ټولې پریکړې د پاکستان په اوس کوي.
دا چې د افغانستان د مسلې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نسی، نو که هر څوک په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي، څه نواز شریف یا د عمران خان ډله د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري، ځکه تصمیم د اردو په لاس کې دی، نه د ملکی حکومت په لاس کې.
په پیښور کې د افغان حکومت پخوانی جنرال کنسول حمید جلیلی هم په دې اړه ورته نظر لري.
سیاست خارجي در پاکستان،
د پاکستان بهرنی سیاست تل اردو پر مخ وړي، نو د دې پر بنسټ زه فکر کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پراتلو د افغانستان پر وړاندې کوم بنسټیز بدلون نه راسي، او شاید د پخوانی سیاست لړۍ په راتلونکي کې هم دوام ومومي.
مستقبل شاید ادامه داشته باشه.
په پاکستان کې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 8 په ټول ټاکنو کې د پاکستان د مسلم لیگ مشر نواز شریف یو له هغو نوماندانو څخه دی چې د صدر اعظم په توګه د څو دورو لپاره د پاکستان پر سیاست واکمن و. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې اوس مهال په زندان کې دی، د انتخاباتو بل نوماند او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر دی. بلاول بوټو زرداری هم د ټاکنو ته نوماند دی چې د بېنظیر بوټو زوی او د ذوالفقار علي بوټو لمسی دی، چې دواړو یې د پاکستان خلکو لپاره د صدر اعظمانو په توګه دنده ترسره کړې او وژل شوي دي. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان حکومتونو د افغانستان له تیرو حکومتونو سره ستونزې درلودې او تل د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې او ویراچونې تورن شوي دي، هغه څه چې پاکستان تر رد کړي دي. د یادونې ده چې په تیرو دوو کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې له څه باندې دوو کلونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو راهیسې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې په پولو کې نښتې شوې، او په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو او یو شمېر نورو مسایلو له امله پولې تړل شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او واشنگټن وايي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګیدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. اسرائیلو مخکې تور لګولی و چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځینې یو کارکوونکو د اسرائیلو پر خاوره تیر کال د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې په بریدونو کې لاس ترلو. تفصیل دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند په ټینګولو کې د پاتې راتلو او اسرائیلو ته د پوځي مرستو د دوام په خاطر د اسرائیلو په اړوند ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ انتقادونه کیږي، امریکایي چارواکي وایي چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګیدلو تورونو په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وشوې چې د امریکا د عربانو د ټولنې او د امریکایي چارواکو په ګډون په میشیګن ایالت کې جوړه شوې وه. د متحدو ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې مشره سامانتا پاور او څو نور امریکایي چارواکي پرون میشیګن ته چې د 2016 کال د انتخاباتي کمپاینونو تود ډګر بلل کېږي تللي وو. امریکایي چارواکو وویل د بایدن اداره د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې ته د مرستو لبیا پیلولو مخکې د تسترګې پلار ده چې ملګری ملتونه د هغو تورونو په اړه څېړنې پای ته ورسوي چې ګنې د دې ادارې کارکوونکو پر اسرائیلو د حماس ډلې په لوی برید کې لاس درلود. اسرائیلو ادعا کړې چې په غزه کې د دې ادارې له 10,000 کارکوونکو 2,000 تنه په دې برید کې ښکېل وو. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس په برید کې د اسرائیلي چارواکو په وینا شاوخوا 1,200 کسان ووژل شول او له 240 زیات نور برمته شول. د دې حمله په ځواب کې د اسرائیلو پاوز د اکتوبر له 8 د غزه په ترانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې د غزه د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا له 2,900 زیات کسان پکې وژل شوې دي. چارواکو ویل دي چې که څه هم امریکا له فلسطینیانو سره بشری مرستو ته ژمنه ده، خو بیا به هم د دې څېړنو د بشپړېدو تر وخته انتظار وکړي. د امریکا د کانګرس پخوانی کارکونکي عباس علوي چې په غونډه کې حاضر و رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې مشر د ملګرو ملتونو د دې ادارې په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې، خو نوموړی زیاته کړه چې ولس مشر بایدن داسې کوم پلان نه لري چې د مؤسسې ته ځنډول شوی مرسته بیا پیل کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ شپږو هیوادونو د اسرایلو له ادعا وروسته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې ته خپلې مرستې بندې کړې دي. د نوموړي ادارې چارواکو ویلي دي چې د دې تورونو په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د راپور برابرول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. اسرائیلو په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې ستاینه کړې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل د څیړنې لپاره د یوې خپلواکې ډلې جوړیدل مثبت اقدام دی، خو زیاته یې کړه چې په څیړونکو کې باید د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارو او امنیتي متخصصان هم شامل وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه کوم او باچ ازادي راډیو بغاوري د ازادي راډیو زموږ په پاڼه هم ژوندې اوریدل شي. سلیر وی سات زموږ خبرونه هله تشته ازادي راډیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. ازادي راډیو د خپل پیغامونه هم راوسوي موږ په ساس پیغامونه د ازادي راډیو په بیا لا خبرونه کې درته پیو بل په خبرو کو. سلیر وی سات له ازادي راډیو سره ملاقات شي وسم لژمنه سره سم د ازادي رادیو د اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبريږي. هغه واوري خو وخت ولري
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زمنور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي ل خپل ولس او هواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته دیږي.
ارغه سم سیادیږي او خنز ما جړا راځي هم دوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه په سیخه پسوي ما د افغانستان د خاوره په سیخه پسوي ما
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو خلاره ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنیول ورو په ورس کې اقلا نیو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدر منوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډاله کې لوستي افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنخستې دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان لته باندې یو کال ریسې په پیښور کې ژوند کوي. نو موري شاوخوا شل کال په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستېږي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعه ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډیر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه، او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې په شو وخت کې په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې میو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څوړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په اتباد کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، ماجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلې چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کیا درس شروع کی، خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمیر کسان دا ته ډیر فکر من یو اندیشمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نه سو ویلای. او زه خپله کوشش کوم چې کوچنی کتابونه ما د ځان سره وړي دی هغه مطالعه کوم او هغه باندې خپل وخت تیر کوم.
کله چې بیخي بیکاره کینی زه دی ولې سم کتابونه تام دا وخت بیا څومره پټانګي
واقعا چې ډیر تنګي، حتی دغه بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغ سو او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلم تقریبا تر یو کال اضافه وخت کې څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تامین کړم. ما غوندې ډیر کسان دې باور وکړي چې زور سره په ارتباط کې د لري غلي دی او غوي ټوله په دغه تکلیفو ناروغي اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغي باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبه ډیر سخت تمامېږي او همیشه د هغه شیبو په فکر کې يم چې کله زه په افغانستان کې هم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنوي کې کار کوي، هغه می تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي او زه په دغه فکر کې يم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې بیرته خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلود، له کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، ابرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس اور کړی دي. یعنی اوس په ماجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوي چې موږ درلود د لاس مور کړی دي او دا موږ ته د پاره ډیر رنځ ماتره کوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ د هر نوع او شخص نه د هر نوع فعالیت څخه راګرځولې.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خواری ده،
میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کاوه. نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. لنمړې سره مې مرکه کړې په پایل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 نیټې د ته هم د سفر موزي ورپ پخو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخواله شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شارت مسافر اسولم.
د مسافرات د تا په مسله کې ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر ډېر تر هاته ډېر منفي تاثیرات یې پرېښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلاوطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر شي دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن شار څخه لري، نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو. البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي، ډېر ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویب سایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي، او دغه د پاره هم ډیر خبري اعلانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبري اعلانې لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره هدا پوری ټول ته وظیفې د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام باندې چې پر هغه باندې څه وخت نه څه کار کوو.
bale تاسو له ټول نيز رسنیو یادونه وکړئ چې په باندې کار کوي، پاک لري توه چلیکي کوماره لیکي او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی. ډیر کارونه ته هم زمينه نه د مسايده، خو تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنیول ورو په ورځ کې اقلا نیوزلی یا دوا ځلی. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټوري وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر ارخیز برخه کې چې څه مشکل نشته. بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کی خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډیره برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینو د حقوقو اړوند وو، د شزینو په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډیر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډیر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوي د ځینې هغه زموږ بدبختي شزې دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه طبي د صحت په اړه یې د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې میرمنو ته یعنی په کول کې په هر برخه کې زه د کلینیکوم فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشوز د پاره یو څه وکولای سم، ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي.
کله راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر دی؟
واقعا پات وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت نو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعت به موږ کار کوي په هغه موضوع باندې، هغه ډیر څه اسانه و ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو ریپورت یو څه به موږ خبرول. خو دا څه چې زړونه مو مات دي په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډیرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي. او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه موسم د لاسک برا اخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هم موږ بیکار سو او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات او څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري. دغه سیس موږ پر لیکونه او رسنیز فعالیتونه باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی.
bale دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه دی لیکنو زمينه برابر واغ ټول لاړل، په ما خبر لوله پاشول. درته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حد پورې لدې لارې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیر وخت باور وکي زه شکر کاجم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ ټولنیز رسنۍ چې موږ کولای سو خپل ځختر یو ځای پورې ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حد پورې زموږ وطنوال دې تلاس رسۍ لري او دغه نه دی پربند سوي او دا ډیره غنیمت ده بيخي تر ډیره حد پورې او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاس رسۍ لري او موږ کولای سو تر یو حد پورې خپل د وطنوال ځخ پورته کو خپل ځخ پورته کو او خپل فعالیتونه پکې تر سره کو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلود لای چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړی وزموږ د یاد وتلی وای خو بس ډیره خوشاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ سره چې موږ پکې تر یو حد پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکې کړو.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه نه څرنا واچول ک درته واضح کی چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټوره لار ده ترڅو خپل ستونزې پورته کړي خپل لاسترونه وړاندې کړي نور میرمنو ته او حداقل نور ښځو ته روحیا ورکړي چې بل اخره به هرڅه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډیرې ښځې د فیسبوک د انستګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډیره حد پورې لاسرسي نه ورته لري خو زه خوشاله یم باور وکي ډیر واتس اپ ګروپونه جوړ شوی دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کیږي او د کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کاچ پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم خو د افغانستان په ساته وګورو ډیرې میرمنې سته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې هم د ټویټر یا انستګرام خو په خاص ډول د ټولنیز رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل د لپاره معلومات راټول کړي برته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي د ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي ډیره ګټوره تمامه سوي ده او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنیو سره او موږ کولای شو تر ډیره حد پورې ورڅخه کار واخلو.
بله کراسو بیرته تاسو شخصي ژوند ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادېږي په څه په له هدا زیات خفه یست او شیبه مل یاد نه وزي
باور وکي یو له کارونو څخه چې فعلاً زه د غو دوه درې ورځې کې چې پاد یو نیم کال زماته د ایډیټ او دوبلې د لپاره د ام اس اف یا د بيپولي ډاکټرانو څخه ځینې د کړونو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کول د فار په دې برخه کې او زه واقعا ډیره خوشاله یم یعنی باور وکي سره د کورنۍ سره د دوه مشکلاتو سره د دوه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو شه حس را کوي باور وکي تر ډیره حد پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دا غي چې زه په دفتری ماحول پوسیل په کار پوسیل ډیره خو بده سوي ما هر هغه څه چې تر ټول ته ډیر یادېږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو دبل د نمبرسې په واسطه تر سره کول یو جام امو درلودل یو دبل تر څنګ به ناست وو موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادېږي او دا څه می ډیر زوري او باور وکي که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو هغه همکاران مو موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو زه خپل وطن د نړۍ هیڅ هواد نور کوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هرڅه هرڅه ډیر ارزښت لري خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځیدل ځینی وخت تفریح ځایونو ته تلل ځینی وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل مشتیادی چې زورون کې دي مشته چې موږ خپل په هواد کې نه خپل د تفریح ځایونو څخه خو نه سو اخستلای خپل د دوستانو سره نه خپل د خپلوانو سره نه موږ نه سو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولار سو خپل په جبه د خلکو سره وژغیږو دا څه درد کې دی او ماته ډیر رعایت دي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستل چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاري لرم یعنی تدریس کومالته او زمنن لیکنه کومه ما کتابم د کار لاندې ده د شیرونو ټولګه مې ده بل کتاب باندې کار کوم چې د خزو پاک باندې لیکم دغه بوختیا د مسافرات کې ورسره ملګر زره درس وایم
ډیر د کتابونو نمونه در تاخلی چې کوم کتابونه دي او څو فیصد کار خلاص دی
نمونه خو به پاس درته واخلو دا یو کتاب خو می چې دا د خزو د ژوند بهر د افغانستان کې او شری ټول غوښ شد تقریبا د شپږو کلو لیکنې د زما مسافرات کې مې به زخ زیات مې پکې ولیکلنو تکمیل مې تقریبا اوس کړل نو
دا نو والی د کتابونو نمونه د نرات اخلي خپل نوم د نرات اخلي په دې کې څه کې ساده
دا د نتریا وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم دغه بعد اغه ځای چې دغه بدلون په مونږ باندې وک تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده څه زه خپل کینم او زه خپل یو هکس واخلم ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړونو واقعا دا ډیره سخته ده د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه دي خو سره زل ارم تاسو باور وکړی چې دومره بعد هغه څه کیپ چا باندې
زم دې پوښتنه تر ځمه ام دا څومره تاسو زوروي
تصور به خې ګرانه ده ګرانه چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم زه څوک شوم او زه ولې اوس پیلند کوم حالات کې ته ورسېدم موږ څومره کار وکړو خدمت وکړو زموږ ولې زموږ ملت جنگ ځپلې ولا د موږ وطن کار او درس او خدمت ضرورت لري او ضرورت درلوده
bale روزو دې ته یو شمیر میمنې چې کله دوی مجبور سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي نو ډیر زیات ځان زوروي او په ما اصطلاح یو رقم ګوشګيري سوي دي کته هم دوی د قلم مېرمنې دي دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي کبل ځای نس کولای مګر دوی دا کار نه کوي ل خپل تجربه غوته چوي آیا په یو کنج کې کې ناستل او جګر خونی کول چې دا والي د سیسول غوالي اسیسول دا خدا او قلم راپورته کې بیا یو څول کې ام خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي
تاسو ټکو ته اشاره وکړه ګوره لیکنې چې کوي یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي د سیو شایلی کې څه کارخ پرایم ستونزه نه جوړیږي طبعا کته دی او نظام او وضعیت لیکنه کوي کته پرتلیز لیکنه کوي یا د خزه د وضعیت لیکنه کوي یا د سیاسي جریان سره ته هم فکر ایت لیکنه کوي هغه دی ټاپ د لیکنه باندې دی حزب لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري د ریخ پر اول وخت وړي خپور بس ځینې ځایونه کې به هغه خپور شي هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي د مثبت تاثیر نه منفی اغیزه به ډېره وي کتاب باندې زه کار کوم د دومره له ستونزو سره مخه یم د دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم هغه هغه شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا ولا دلته خو نسته نسو کولای چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته مرکو ته موږ ضرورت لرو کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو سړی باید عمل ته یو لیکنه پیوکي یو ریسرچ پیوکي هغه امکانات نشته بیرون او دغه وضعیت دومره بد اغیزه کړی ټولو باندې ما د ډېر چې هغه ټول احساسات ما نه واخیسته زه چې دومره باجراته وم زه چې دومره فعاله وم نو زه د نورو خویندې هم داسې انګیرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه وکړله بل مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغله او درس ورنه واخیسته ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم داسې هیڅ کیږو دغه د موږ د شل کلنه مازل د موږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوبه د کتاب په سطح لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه ښه به وي او که بېکاره کینی
یعنی که خویندې هر چی رزی که هغه هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه یې هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي به خپل فعالیت شروع کوي که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس دې وژل سوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې اولاد دوستان حالت په ستوندو کې نو دا تابان چې انسان نه ټولره عاطفي حس یو ناخسته هغه رواني وضعیت نه ایجابي دا یو اصول کې کوي هم لیکي شاید هغه څه غواړي ونه وسی
څه مشوره لري غو میرمنو ته چې د دوی په خبره سخت پټنګ دي څه وکاندي په غربت کې په مسافرت کې
هر وضعیت که چه انسانی وزنه لاره چه زور نه تجربه لرمه هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه ده سړی خپل فکر بیرته ورغی نو څه هر څومره فشار وي سړی باید توکل په الله وکي او خپل ځان دې بیرته ورغی مطالعه دی وکي لکه چورت وهن نه ټول راسکینی په دې باندې فکر وکي چې باید زه کومه زه څنګه سومه دغه منفی افکار دې ځان لري کی او مطالعه ته د رجوع وکي چې تر څو بیرته فکری وضعیت لکه سم شي.
بله درته وایي په افغانستان کې په سبسي ډیر زیاته خفای او هر کله در یادیږي حتی تر دې پورې چې په جړا کې وې دي
د افغانستان هر هغه څه چې یادیږي وقنز ما جړا راځي د اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاور د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هیڅ کله نه یریږي چې کله به مونږ په خپل وطن کې درلودله او هغه رامخ چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هیڅ کله په هیڅ دنیا کې نه لرو هیڅ چیرې غنه پیدا کیږي او واقعا د افغانستان هر څه په سخه پسوي مده افغانستان د خاورو په سخه پسوي ما هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا او د کاري فضا او هغه فضا مې ډیره یادېږي او دغه فضا په سخه ډیره خپایم
ډیره زیاته مننه ژوند دې سلامت اوسې
مننه تاسو
درنو دوستانو په دې اله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو مونږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهاده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ مونږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 8 1 دا مننه نه خبرونه تر بیا هي چاري
لمن یما چې حد نظر لتا سي تمه ګلم لمن یما چې حد نظر غم جن زدا سي خوفم خود مت یما چې حد
نظر درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلام لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ دوم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري په زینو کې زمکه یو فصل او په زینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانی ولولو خون کې په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکو وریجه او جوار بیانوي دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسب دي دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي په دې برخه کې بول ولوچی د آسیا لوی وچه لکومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتی ده
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې لغنم ورسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244000 هکتار زمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغه سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیر اوبلري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه ورجی د کونړ د پښت ورجی د لغمان نری ورجی د کندوز د خان آباد د سیمو ورجی او د مزار شریف ورجی له ډیر شهرت نه برخمن دي جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیز طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبی عرض البلد د لس درجو او د شمالی عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتره مربع دی. د اسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالی سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او پلنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولادت هم نړیوالو اوبوته لار لاسرسي او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولای شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته وویل چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړي او اوسمهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرې غوړم. مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتر ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
be شبا